په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم په لنډه خبري ام برخه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یو څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو تیر شپه د بغلان د بورکی ولسوالۍ پر مرکز پراخې حملې وکړې. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. د خبرونو تفصیل. طالبانو تیر شپه د بغلان د بورکی ولسوالۍ پر مرکز پراخې حملې وکړې. د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې د افغان ځواکونو لخوا په شاو ته مهول شوې. هغه کته هم په نښتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو احتمالي تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې طالبانو ته تلفات رسیدلي چې تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د بورکی په بازار کې اور لګېدلی و چې څو دوکانونه یې سوځولي دي. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوي او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې شوي دي. په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیه شوي دي، تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 93 ټنه غنم وویشل. ترکیه شمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورترول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. ښاغلي اورترول دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې موسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربه و چې د طالبانو استازو هم پکې ګډون کړی و. د ترکیې د اناډولیا خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره په هر برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یوه مهمه برخه هم د اقتصادي اړیکو لا پیاوړتیا ده. ټاکل شوی چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې کوربنه وي. د استانبول د پروسې اوومه غونډه تیر کال د اذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر اشرف غني هم پکې ګډون کړی و. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې اساس د 2011 میلادي کال په نومبر میاشت کې ښودل شوی او هدف یې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پراخول دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون له 20 زیات هیوادونو او سیمه ییز او نړیوال سازمانونو د دغې پروسې ملاتړ دي. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه شنبې په ورځې مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورزنګ د پیښې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. د دې غورزنګ یو مخکښ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته نه هلته څنګه یوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي چې دی ورته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي او دا په زرهاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې کېږي نو هغه باندې دا تېرېږي. دا مطلب دا څومره ساده خبره نه دي او دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوخېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د دې تایید کړی چې د طاهر خان له جسد سره په دور بابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت هم پیدا شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالات وایي چې ایران په منځني ختیځ کې د حزب الله حماس او د خپلو نورو سخدریزو ډلو د ملاتړ پر چارو په کال کې نږدې $1 میلیارد لګوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې د چارو هماهنګ کوونکي نتان سیلز پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وکړه. هغه وویل ایران یوازې $200 میلیون له حماس سره مرسته کوي. له دې مخکې هم امریکا ایران تورن کړی و چې په منځني ختیځ کې د یو شمېر سخدریزو ډلو ملاتړ کوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. می پرون په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبرلاندو وویل چې د کابینې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. می زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د بریکزټ په نوم پر دغې موافقې د برېټانیا پارلمان طالبان په دسمبر کې غور وکړي. له اتلسو میاشتو پیچلو مذاکرو وروسته د موافقې دغه مسوده دوه ورځې مخکې د نومبر په 14 ترلاسه شوه. برېټانیا او اروپایي اتحادیه به اوس د نومبر په 15 د بریکسټ سرمشریزه ترسره کوي. د فرانسې حکومت د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوه ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. د فرانسې د حکومت ویان بنیامین ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل: زه د ډونالد ترامپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14 موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې درې کاله مخکې په پاریس او سان دینیس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کړل. په انګلیسي ووایم یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ترامپ د نومبر په 14 په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړي دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې ده. ترامپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د انرژۍ وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژۍ په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراګ کې خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژۍ په برخه کې د روسیې له همکارۍ لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاډ وړ دی. د امریکا د انرژۍ وزیر همداراز پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژۍ له سکتوره د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژي صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا وستنګ هاوس شرکتونه راوړاندې شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. په تفصیل سره کولی شئ ولولئ. پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. بیا هم د سولې د هڅو په اړه یو راپور راخلو. داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوي پړاو ته داخلې شوې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبرې کړې او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم بیا وګوري. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورئ.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربي اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانه اونۍ په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربی اماراتو د خبری سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبري وشوه. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټه سوله په دې هیواد کې ټینګ شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبه په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبه په کابل کې وو. د ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او د سولې دالی شورا له استازو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبري سره وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازو سره خبري وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تیرې جمعې په ورځ په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تیره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاله مشر څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شایي طالبان په کابل کې دا خبري مخته یوسي.
رستنی لیدنې د دې د امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په یغه باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې فضا ډېره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده او له ټولو خواو نه د جنگ د خدمتو لپاره آمادګي شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پ کړیو که اوسی د دې احتمالات هم په کلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې اوسی.
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الی سویلز په مشرۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو او تیره میاشت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کې شي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دوی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی به تر سیشن بی پسی مکیوی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
منن په دې پروګرام کې به هم پر دو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې سولې روانې هڅې او د غراز د ولسمشري راتلونکي انتخابات هم له دې پلوه د سولې له پروسې سره تړلي دي چې په دې وروستیو کې د دغو انتخاباتو د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډېدو د غوښتنې راپورونه ورکول کېږي. ټاکل شوی چې د ولسمشري انتخابات د روان کال د حمل په 1 ترسره شي، خو له یو شمېر راپورونه وایي چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او د دې لپاره چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي ښه ده چې دا انتخابات وځنډېږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ولسمشري انتخابات به وځنډېږي، او په دې ټینګار وکړل چې دا انتخابات د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم دی او انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. دواړه موضوعاتو باندې کولای شئ چې بیا هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که هم پوښتنه لرئ له هغو چارواکو چې په دې پروګرام کې رابولو له هغوی یې مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د FM په 93.5 هم صافه وازی اوریدلی شئ. او مخکې له دې چې د موسیقي اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، ملالی بشیر ته به غوښ شو چې د افغانستان په اړه د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې له طالبانو د ایران ملاتړ ته کتلي دي. د خپرونې په وینا دا ملاتړ له دې سره چې محدود دی، خو اصلا له امریکا د ایران غچ ګڼل کېږي. ډیپلوماټ خپرونې لیکلي چې په هرات او فراه ولایت کې چې له ایران سره پوله لري، وروستیو نشتو د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ایران پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي دي. خو مقاله وایي ایران پر دغو اندېښنو سربیره د طالبانو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې د امریکا اهدافو ته زیان ورسوي. په ولسن مرکز کې د آسیا په برخه کې مرستيال مايكل کوګلمن ډیپلوماټ خبرونې ته ویلي چې له طالبانو د ایران ملاتړ د دغه هیواد لپاره اغیزمنه لاره ده چې د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د وتلو په خاطر امریکا له انتقاد سره مخامخ کړي. امریکا د روان کال په میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته. د ډیپلوماټ په وینا له طالبانو د ایران پر محدود ملاتړ سربیره دغه هیواد غواړي د سولې په خبرو کې د مسکو او شانګای همکاري سازمان غونډو کې د افغانستان په سوله کې د برخه لرونکو په توګه ګډون وکړي. خبرونه د مقالې په اخیره کې لیکلي چې باید په یاد وساتل سي د امریکا او ایران اړیکې شایي پر راتلونکو میاشتو کې نور هم ترنګلې سي، او افغانستان د واشنگتن او تهران ترمنځ د تقابل یو نقطه وګرځي. ملټری ټایمز ورځپاڼه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. ولس کال وروسته ډیر افغانان د نه ختمیدونکې جګړې پړه پر امریکا اچوي. مقاله لیکي کله چې د 2020 کال په نومبر میاشت کې امریکایي ځواکونه له خپلو افغان متحدانو سره کابل ته ننوتل، افغانانو دوی ته د ژغورونکو په سترګه کتل. خو ولس کال وروسته چې امنیتي وضعیت خراب دی، ډیر افغانان مسؤلیت پر امریکا اچوي. مقاله یادونه کوي چې امریکا په دې اوږده جګړه کې 2400 سرتیري له لاسه ورکړي، او تر 900 میلیارد ډالرو زیات یې له نظامي عملیاتو نیولې تر بیا رغونې پورې په افغانستان کې مصرف کړي دي. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې د سولې راوستلو ژمنه کړې ده، خو دې هر څه ډېره نتیجه نه ده ورکړې، او له کلونو ترنګلې وضعیت وروسته افغانستان د توتیو له تیوریو ډک دی. مقاله له دغو تیوریو څخه یوه دا هم یاده کړې چې ځینې خلک په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې په دومره اوږده جګړه کې نه دی بند سوی، بلکې دا هر څه یې له مخکې پلان کړی و. ملټری ټایمز لیکلي ځینې افغانان د اوسني وضعیت مسؤلیت د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر دوره اچوي، او دا افغانستان ته د امریکا د راتګ ثمره ګڼل کېږي. خو مقاله دا هم وایي چې یوازې افغانان نه، بلکې په خپل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو تیر میاشت د امریکا په اوهایو ایالت کې پر خپل هیواد انتقاد وکړ. د ویلي چې ولس کاله وروسته افغانستان بیا هم له تر ټولو بېوزلي لږ لوستي او تر ټولو ډېر په اداري فساد ککړ هیواد دی. مقاله یادونه کوي چې امریکایي او ناټو